کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشاهید از دیو پی او استودیو نموز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم په روان نیم سات کې هڅه کوو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د حمله وروستي جزئیات او د دغه پیښې پر څرنګوالي له تاسو سره معلومات شریک کړو. یو شمیر نور مهم خبری مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي. د بلخ چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یوه محلي پولیس غړي وژل سوي دي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. تاسو زادي رادیو ته غوښیاس د خبرونو پایل هم په یو عاجل خبر کوو. خبر دا ده چې د هرات چارواکي وایي چې په ګلوان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو بل تن ټپي سوی هم دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل تر حمله وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. څو تنه وسلوالو تیر شپه پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته تر سهاره روانه وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي مالی خان یعقوبی ویلی چې په حمله کې د فراد مخابرات رئیس جمال الدین پاچا هم وژل سوی چې په پام کې ونند مخابرات وزارت په کلنی کانفرنس کې برخه واخلي. یوې امنیتی سرچینه ویلی چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان ولایتونو د مخابرات رئیسان هم ټپیان سوی دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایان نجیب دانش نن سهار د پیښې ځای ته نږدې خبرلانه ته ویل
بیش از 100 تن از هموطنای ما نجات داده شدیم. در بینشان
تر 100 زیات هیوادوال ژغورل شوی چې په هغوی کې د اته خزو په ګډون شپارس بهرنی اتباع شامل دي. دوی خواندي ځای ته لیږدول شوی دي. تصفیه او تالاشی شپږم منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخه هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپي کېدو او 500 نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
د ازادي رادیو خبريال چې د پیښه په سیمه کې دی وایي چې نن سهار یو ور بیا د سپکو وسلو ډزې پیل سوي او ګمان کېږي ځینې حمله کوونکي بل هم ژوند دی وي. تفصیل په دې خبرونه کې نوراندې کیږي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یو محلي پولیس ولس ولسي پاڅونوال او یو محلي پولیس وژل سوي دي. په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کسان تیر شپه په یو کور کې راغونډ سوي و چې اول مسموم سوي دي.
دغه کورته وسلوان طالبان ورغلي. دغه اتلس کسان شهیدان کړي دي. دوی وسلې هم له ځانونو سره وړي دي. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
پولیس وایي په وژل سوي کې د شولګري ولسوالۍ قومي مخور حاجي حمید الله او د ولسي پاڅونوالو ځای مشر هم شامل دي. د پیښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. د لوګر ولایت چارواکي ویل دریو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په څرخ ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي چې په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې د څرخ ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي دي. د لوګر د والي ویان زیاته کړه په دغو عملیاتو کې درې د مرګو بریدونو واسکټونه، دوره کیچونه، دولس کړی ماینونه، درې لوی بشکی ماینونه، درې بورې چاودیدونکي مواد او نور پوځي تجهیزات د افغان قواو لاسته ورغلي دي. نوموړی وایي په دغو سیمو کې د چچن جنگلوی دوه پوځي مرکزونه او د هغوی یو کورولا ډول موټر هم له منځه وړل سوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون شنبه د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. ترکیې دا عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړی و چې دا کار به په سیمه کې بېثباتي زیاته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قیتو مشر بیروسک هاساکا د فرانسې خبري اجنس ته وویل د یوه ماشوم په ګډون اته ملکیان وژل سوي دي. زیاته کړه په وژل سوو کې درې تنه جنګیالي هم شامل دي چې دوی ښځې او یو یې نارینه دی. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د وای پی جی سیاسي څانګه ده ویلي چې د ترکیې په هوایي بریدونو کې 15 تنه ژوبل سوي هم دي. ترک چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې ټول وژل سوي او ټپیان کورد ملیشه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی سره له کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. پنس پرون شنبه خبرلانه ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې بیا پیلېدو ته پوره ژمن دي. پنس تر مصر وروسته اردن او اسرائیل ته ځي. دا سفر په داسې حال کې دی چې د واشنګټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالان وویل چې ټاکل سوې دغه مظاهرې نن هم دوام وکړي. د ښځو دغه مظاهرې د امریکا په شاوخوا 250 ښارونو کې وسوې او برخوالو د ټرمپ پر پالیسیو انتقادونه وکړل چې ویل چې د دغو سیاستونو له کبله ښځې کړېدلې دي. په واشنګټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په مظاهرو کې ګډون وکړ. په 2018 میلادي کال کې هم ښځینه فعالانو مظاهرې کړې وې. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ ښار په مرکزي برخه کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګېدو په نتیجه کې 2 تنه مړه سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. د چک جمهوریت د عاجلو روغتیایي خدماتو یوې ویاندې یانا پوستو وویل چې د ایروستار ډیوډ هوټل په پیښه کې 2 تنه مړه سوي دي. د همدرز وویل چې 40 تنه نور ژوبل سوي دي. د وژل سوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه کې تر ډیره هڅه کوي چې پر انټر کانټیننټل هوټل د عملی ورستی جزئیات او دغه پیښې د سرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. پر کانټیننټل هوټل د عملی په اړه له سیمینا د تازه حال سربیره به د دغه عملی پر سرنګوالي راپور او مرکه هم ولرو.
اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکټ ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته اسپاري.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر چاودنه شوې ده چې وروسته به جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ورستۍ معلوماتو لمخې پر انټر کانټیننټل هوټل بریت لا هم دوام لري او په سیمه کې د سپکو وسلو ډزې اوس هم اوریدل کیږي. زموږ خبريال سبون کاکړ هم د شپه په سیمه کې د کاکړ سبا اول خوستړي مشه په خیر اغلی کې د شی ورستۍ جزئیات را سره شریک کړي چې لا هم په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
بله جناب وصال صاحب، زه اوس د پیښ په ځای کې یم او ټول ځای وړاندې هم د سپکو او درنو وسلو فایرونه تر غوږو کېدله. نو داسې ویل کېږي چې په دې برید کې د نورستان، لوګر، بدخشان ولایتونو د مخابراتو رئیسان زخمیان شوي دي او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس په دې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. نو څنګه لکه څنګه تاسو هم په جریان کې چې د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې و چې برید پای ته رسیدلې ولې چې په پیښه کې ما اوس ټول ځې وړاندې هم د فلیو او درنو وسلو فایرونه تر وتر ورو کېدل. نو
بله کاکر صاحب، له هوټل څومره کسان تر دې مهاله پورې ژغورل شوي دي او لا هم دغه لړۍ روانه ده؟ خلک د هوټل نه راوځي، د امنیتي ځواکونو لخوا نه خوندي ځایونو ته انتقالیږي؟
بله لکه څنګه چې اوس هم تاسو د دزو زغونه اوري، تر اوسه پورې جنگ روان دی او د اوتاب څخه څوک د راوتلو په حال کې موږ نه ترسره کیږي. نو امنیتي چارواکي هم په دې اړه څه نه وایي.
امنیتي ځواکونو شمیر هلته په سیمه کې څومره دی او څه ویل کیږي چې لا هم څومره بریدګر په هوټل کې دن نه دي؟
امنیتی ځواکونو شمیر خو تر موږ نه دی معلوم، خو دوی وایي چې د امنیتی ځواکونو خوایي په انټر کانټیننټل هوټل کې تصفیوي عملیات روان دي او وایي وروستۍ پوړ کې اوس کوم ځای کې چې دغه انتحاري حمله کوونکي هلته رسیدلي دي او د کرشمیر د انتحاران پاړه اوس مرنه لرو.
بله بله،
لکه څنګه تاسو اوري د پیښه ځای څخه اوس هم فایلونه کیږي د کوچنیو او درنو وسلو.
بله بله، امنیتی ځواکونه اوس مهال هوټل ته داخل شوي دي، دن نه دي او که چرته بهر نه دوی هڅه کوي چې د هوټل ګر چاپیره محاصره کړي او بریدګر لمنځه یوسي.
بله جناب وصال صاحب، د انټرکانټینټل هوټل مور هغه دي او امنیتي ځواکونه ویني چې پر بامونو باندې روان دي، خو پر مشخص ځایونو باندې دوی بریدونه کوي او هوټل هم د شاوخوا څخه تدبیر لاندې دی او محاصره دی.
د بریدګرو په اړه څه ویل کېږي چې د دوی شمېر څومره دی؟ په دې اړه تر اوسه معلومات شریک شوي له تاسو سره؟
بله، امنیتي ځواکونه خو تر دې مهاله څه نه دي ویلي موږ ته چې د بریدګرو شمېر څومره دی، خو زه دا درته وایم چې اوس هم د ډزو آوازونه تر غوږو کېږي او امنیتي ځواکونه د انتحاریانو سره یا د بریدګرو سره جګړه بوخت دي.
بله، د مرګ ژوبلې وروسته معلومات څه ده؟ کېدای شي دا هم را سره شریک کړئ.
نه، وروسته جزئیات خو نه لرو، خو داسې ویل کېږي چې 11 نفر ته مرګ ژوبلا وشده، 15 وژل شوي دي او 6 زخمیان دي. 10 نفر د دغه روغتون څخه ژوندي راځل شوي دي چې 14 بهرني اتباع دي او له دې ډلې څخه اته شندي او اته نارینه و.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب، نور جزئیات به وروسته واخلو. کورودان په همدې موضوع تم کېږو. د کابل د ګرنیزیون قومندان وایي د انټرکانټینټل هوټل امنیتي مسولیت په داسې حال کې خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی چې دوی په جریان کې نه وو. افسلمان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په همدې اساس په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بلخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسولیت سپارل غیر قانوني کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات لري.
په مرکز بلکې د انټرکانټینټل هوټل درې اونۍ وروسته لاغې وروسته د وسلوال برید لاندې راغی چې د دغه هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی و. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د کانټینټل هوټل د امنیت سپارلو په اړه نه دي خبر کړی شوی، خو د یو خصوصي شرکت سره قرارداد د کوم بنسټ لخوا شوی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حد مقامات بالای کار صورت گرفته. ما در جریان از دیگه نبودیم، فقط مقدر بالاخره اطلاع یافتیم که یک شرکت خصوصی دافته 3 هفته پیش تدابیر امنیتی ساعت گرفته بود.
د کابل د ګارنیزون قومندان ته ایدوی چې په دغه هوټل کې د برید پر مهال په سیمه کې دولتي ځواکونه نه وو. ښاغلی امان د پیښې په اړه د استخباراتي بنسټونو د پخوانیو معلوماتو په اړه هم بېخبري ښیي. وایي ګارنیزون ته د حملې د پیښېدو په اړه اطلاعات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تېره شپه شاوخوا 9 بجې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هوټل حمله وکړه. د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي په وینا په دغې حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 تنه نور پیاندی. شپږ کاله وړاندې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې وروسته په ښکاره د هوټل د سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. په کابل کې د واقع انټرکانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي هم استفاده کوي. له دې حملې وړاندې د امریکا سفارت په یو اطلاعیه کې د اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو له مخې ویلي وو ممکن وسلوال په څو ورځو کې د کابل په هوټلونو حملې وکړي. په همدې حال کې یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسې لکبل نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان تیره شپه د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتی دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکي دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو، خو په هغه لار چې وسلوال ننوتی دي په سمه توګه یې امنیت نه ونیول شوی. له دې سره د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمي وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژوره نه همغږي کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه سو ولسي جرګې نه، نو اوس که چیرې دي خپل ځان دپاره یعنی د خصوصي سکتور امنیتي یعنی خپل ځان دپاره نیسي، دوی په خپله مسؤلیت لري. که چیرې دغه موضوعات چې دښمن د دې موقعیت نه استفاده کوي دوی په خپله تر پوښتنې لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي کمپنیو ته د انټر کانټینینټل هوټل د امنیت مسؤلیت سپارلو په اړه تر اوسه څه نه وایي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې په اړه څېړنې دوام لري.
و موردل چې د کابل د ګرنیزون قومندان وایي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسولیت په داسې حال کې خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوی و چې دوی په جریان کې نه و چې په همدې اساس په دغه هوټل د وسوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د امنیتي چارو کارپوهان په ورته وخت کې وایي چې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وي داسې حمله له امکانه لرې ده. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته ویل له همغږۍ پرته یو امنیتي شرکت ته دا داسې مهم ځای امنیتي چارې سپارل بله هغه امنیتي تېروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه یې له خلکو سره شریکه شي. یوسف خان ځدران په کابل کې د دغه وروستي برید په اړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتلی دی.
تاسو په جریان کې چې موږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې یعنې د بوم د اول کنفرنس نه چې جوړ شوی دی نہ دولت تا پاتې کیږي کارونه نه حکومت تا پاتې کیږي دا تر اوسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم وچل امنیت یو خصوصي شرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري؟ دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري؟ څه وایي اوس پرې دا حمله ده؟ تر اوسه دا اوس هم جریان لري، ډزونه پکې کیږي، بمونه پکې کلا کیږي. وزارت داخله وایي چې وخت خونساټو څلور نفره مړه کړل، دغه څه یو ګډوډي ده.
بلې فقیر صاحب، په دغه وسلوال برید کې ساس په نظر چا ناغېړي کړې ده او بالاخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بل شرکت مسؤول دی چې اخیستی ده، دا شرکت سره چا معامله کړې ده؟ چا دا قرارداد ورسره امضا کړی ده؟ په شمول د هغه کسانو شرکت دا مسؤول دی، د نورو امنیتي پولیسو یا د نورو امنیتي ارګانو څه مسؤلیت دی؟
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا په ټوله کې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلي دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي، ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
دا دی چې خونسا کول په دغه هوټل کې ډېر لوی هوټل دی، یا چې ټوټې لري، زیات ځایونه لري، په دې کې د ځان وژونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه، نو دا وخت نه نیسي زر یې نه چې خونسا کولی. یعنې په دغه معامله کې زه نه دا مسؤولین دې وظیفه په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسؤول نه بولم. یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی، ډېر فیصده ممکن دا اوس هم لا تصفیه نه کړی شي، او دا چې دوی وایي چې څلور نفره جام دقیق معلوم نه دي چې څلور دي، درې دي، دوه دي او پنځه دي، دا شپږ دي، دا هغسې ارکان تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثر وخت هم دا ووایه چې موږ دا څېړنه کوو، بیا نتیجه خلکو سره شریکه وو پنځلسو کلو کې، نه یې نتیجه چا سره شریکه کړې ده او نه یې خپلې غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه یې کړې دي. دغسې یو حالت زه وینم.
فقیر صاحب، که تخنیکي زاویه لږ وڅېړو، څنګه وسلوال توانېږي چې دغه مهم هوټل او دا په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر لري ورسیږي؟ ستاسو په اند دوی څنګه توانېدلي دي چې دغه ځای ته ورسیږي؟
په اکثره پېښې کې داخلي خپله نفر شریک دي، هم تر اوسه یې نه دي پکړي. یو پېښه هم د دې نه داسې نه شو واقع کېدای په داسې مهم ځای کې چې داخل ته لاس ونه لري.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری و چې ویلې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وي نو داسې حمله له امکانه لرې وه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ دی ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولی، پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې کورد وسلوالو ډلو ادعا کړې چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکیې هوایي حملو ملکي وګړي وژلې دي. ترکیې چارواکو تایید کړی چې هوایي ځواکونو یې د هغو کورد وسلوالو پر ضد هوایي عملیات کړي دي چې امریکایي ملاتړ کوي. کوي خو ترکیه تورستان بولی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبا احمد تکل د پراګ لا سټوډیو را سره ده. تکل صاحب، د ترکیه د هوایی حملو هدف سو او آیا تلفات هم درلودل؟
سلام واصل صاحب، کورد وسلوال وایي چې د سوریې د افرین پر سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې دوی وایي چې لږ تر لږه لس کسان چې اکثرا ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کوردانو د وای پی جی سیاسي څانګه ده وایي چې د ترکیې په هوایي حملو کې 15 تنه نور هم ژوبل شوي دي. تایید شوی چې ترکی جنگی جت الوتکو پرون په افرین سیمه کې چې د وای پی جی د کورد جنگیالیو تر ولکې لاندې ده بمباري وکړه. دا ډله چې د امریکا له ملاتړه برخمنه ده د ترکیې له نظره یوه تروریستي ډله بلل کیږي. ترکیې وصال صاحب دا عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړی و چې دا کار به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قطو یوه مشر بیروس حکاسا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د یوه ماشوم په ګډون اووه ملکیان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. هغه ویلي چې په وژل شویو کسانو کې درې تنه د دوی د ډلې جنګیالي هم شامل دي چې دوه یې ښځې او یو پکې نارینه دی. وصلصاحب
بله تکل صاحب، مننه. نو داسې ښکاري چې ترکیه د کورد جنګیالیو له دې ډلې سره عملا په جګړه کې ښکېل شوې ده، که څنګه؟
ترکیه لدین مخکې هم د سوریې په خاوره کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، خو اوس ترکیه چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله یې اړولې د دوی عملیاتو، خو وایي چې دغه وژل شوي کسان ټول کورد ملیشه دي. ترکی چارواکو دا هم ویلي دي چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنګیالیو د سنګرونو نه د ترکیې پر قلمرو څلور توغندي لګېدلي دي او په دې حملو کې یوازې یو تن د دوی په وینا برسیرن ټپي شوی دی. یعنی تقریبا ستاسو خبره صحیح ده چې د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې رامنځته شوی دی. ترکی چارواکو ویلي چې دا توغندی نن سهار وختي په کلیس نومي ښارګوټي کې پر دوو کورونو او په یو دفتر ولګېد. د ترکی چارواکو په وینا د ترکی توپچی ځواکونو هم بیرته ځوابي ډزې وکړې. د ترکی دولتي خبری آژانس انادولو راپور ورکړی چې په سوریه کې د ترکی پلوي ځواکونو، چې البته دوی نوم نه دی اخیستی چې دا کوم ځواکونه دي چې په سوریه کې د ترکی په پلوي جګړه کوي، ویلي دي چې افرین سیمې ته یې نفوذ کړی او هلته د پرمختګ په حال کې دي. د وای پی جی د کورد وسلوالو ډلو پر ضد د ترکی صدر اعظم بن علي یلدرم هم ویلي دي چې د ترکی ځواکونو لخوا ځمکني عملیات ښایي نن چې د یکشنبه ورځ ده پیل شي. نو تقریبا د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ لکه تاسو چې ویلي رامنځته شوی وسلسه.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ. زما همکار احمد تکلو چې د سوریې کورد وسلوالو ډلو ویلي چې دا کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکیې هوایي حملو ملکي وګړي وژلې دي. بیا هم وایي چې په کابل کې انټر کانټینټل هوټل باندې برید لا هم دوام لري او ویل کېږي چې هلته لا هم خال خال د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او لا هم په هوټل کې یو شمېر کسان چې هلته ول بند پاتې دي. جزئیات به په نورو خبری سرویسونو کې هم په ډېر لته سره شریک کړو. سمزو اقتصادي خبرونه ورو چې مرزي احمد زی چمتو کړی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د پاکستاني چارواکو د بیلابیلو فرمول عمله د افغانستان اتیا کانتینره تازه میوه بیرته له تورخمه جلال آباد راستنه شوه. د دغې خونې مرسیال خان جنرال کوزین ازادي راډیو ته وویل له تېرې یوې اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کانتینرونه بند وو او هغې غاړې پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کېده. ښاغلی الکوزی وایي اوس مهال پاکستان هغه هېواد ته د تازه وچې میوې د وارداتو په برخه کې یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې باید د میوو د تیرو 5 کلونو د تولید کیفیت او روغتیایي خوندیتوب په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزی زیاتوي چې له دې امله افغان سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي او په کار ده چې افغان حکومت هغه ستونزه ژر تر ژره هواره او یا هم له هغه هېواد سره ورته چلند وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل د هیواد په 24 ولایتونو کې د اوبو رسولو یو 36 شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت وایین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې د 408 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړې شوې چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی رستمی وایي په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر پایه د اوبو رسولو نوي نورې شبکې هم جوړې کړي. نوموړی زیاتوي چې په 1906 نوي لمریز کال کې دوی د اوبو 2 کانالونه او د اوبو 3 زیرمې هم ګټې ته سپارلې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو شبکو کانالونو او زیرمو په جوړېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې کرنیزې ځمکې پراخې او تولیدات یې هم زیاتېږي چې د بزګرانو او په ټوله کې د هیواد له اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي بوړې 1200 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول 45 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 40 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 18 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې کې هم ازادي رادیو سره اوسئ. همداشان زموږ د ویب پاڼې لاري هم کولی شئ چې تازه معلومات او خبرونه ترلاسه کړئ. اوس هم یو اقتصادي موضوع. افغانستان بانک د جنوبي ولایتونو څخه راټول شوي 410 میلیون افغانۍ سوځولې دي. دغه زړې او ناچله پیسې د شنبه پورز مازیګر په کندهار کې د ملي شورا غړو، د مالی او عدلي وزارت استازو او د افغانستان بانک مسؤلین په حضور کې د افغانستان بانک په کورکی وسوځول شو. محمد صادق رښتینی له کندهار په ډیره نور جزئیات راکوي.
د افغانستان بانک عمومي مرستیال محمد قسیم رحیمی دغه بانک نوټونو د سوځولو پر مهال وویل چې په تیرې وکال کې له جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 410 میلیونه افغانۍ زاړه نوټونه راټول کړي وو. د رحیمی په وینا دغه 410 میلیونه افغانۍ چې شاوخوا لزر بندله کې د مالی وزارت د استازو په حضور کې وسوځول شول. د سرچینې په خبره په سوځول شو افغانۍ کې لوی او کوچنی نوټونه هم شامل و. دی وایي د مرکز څخه یو باصلاحیته پلاوی کندهار ته راغلی و تر څو هغه نامناسب او زاړه بانک نوټونه چې په تیرې وکال کې د کندهار په زون کې راټول شوي وه له منځه یوسي، چې اندازه یې تقریبا 410 میلیون افغانۍ کېږي. چارواکي وایي د نړیوالو نورمونو له مخې باید چاپ شوي بانک نوټونه له 3 کلونو زیات ونه کارول شي. د چارواکو په وینا خلک د پیسو ساتلو ته پاملرنه نه کوي چې له امله یې دغه پیسې ژر زړیږي. دوی له خلکو غواړي چې د خپل هیواد پیسې په یو ځانګړي جیبي بکس کې وساتي تر څو د ژر زړېدو څخه یې مخنیوی وسي.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر بمی برید شوی چې ویل کېږي پکې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبله هم اوښتي حسم وکړه. ډېره د خپل ځایي خبریال شاپور صابر سره خبرې وکړو، نور جزئیات ورڅخه واخلو، خو په دې چاره بریالي نه شو او د هغوی سره مو اړیکه او وصل نه شوه. حسب وکړو په راتلونکو خبري سرویسونو کې په ډېره تاسو ته معلومات او وروستي جزئیات شریک کوم. داشان د کابل په انټرکانټینټل د پیښې په اړه هم شیبه په شیبه معلومات کولای شئ. آزادی رادیو څخه زموږ له ویب پاڼې څخه ترلاسه کړئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې زما همکار اجمل تورمان اړولې دي.
کابل شاو پرسپانو نن هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د شنبې په شپه په نیویارک کې جوړه شوه چې ګډون کوونکو یې له ناورین نه د افغانستان د وتلو او د سیمې د ثبات په هدف په نړیوالې همکارۍ ټینګار وکړ. په سر مقاله کې راغلي له شک پرته چې دغه غونډې کولای شول او کولای هم شي چې د افغانستان او سیمې د راتلونکو په اړه ماسر پیغامونه ولري، خو د سر مقاله لیکونکو په باور داسې ښکاري چې لا هم د افغانستان د ناورین او ورپورې د اړوندو مسایلو په اړه یوه هر اړخیزه او یو لاسې هوکړه نه ده موجوده. ورځپاڼه لیکي په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو لکه څنګه چې د افغانستان له ناوړه وضعیت نه یو روښانه تحلیل وړاندې نه شو کړای، دغه شانې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هم مشخصې لارې چارې په ګوته نه کړي او په ډیر عمومي ډول د دغه ناورین نه د وتلو لپاره یوازې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په همکاریو ټینګار وکړ. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، خو هیواد دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه او د اهمیت وړ ګڼلې ده. هیواد لیکي په دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ثبات نه یوازې د پاکستان په څیر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګټه هم دی، نو باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې وکړي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په دې تړاو د غونډې د نتایجو په اړه لیکلي دي. سرخط لیکي دغه ناستې وښوده چې ګډون کوونکي هیوادونو افغانستان د سیمې د تعامل مرکز ګڼلی دی نه د تقابل. په مطلب کې د افغان ولسمشر د دفتر د مرستیال محمد هارون چخانسوري په اوله راغلي چې افغانستان غواړي د خپلو خلکو او د سیمې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې افغانستان په سیمه کې خپل سیاسي اهداف ته رسیدلی او ډیر ژر به داسې لوی اقتصادي طرحې پلی شي چې د افغانستان لیدلوری بیانوي. د مطلب لیکوال لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې سیمه ییز مشارکت او د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري د اړیکو د رامنځته کولو او پراختیا په برخه کې د مدل او نمونې په توګه یاد کړه.
وخت اوس نیمه بجې دی. اوس هم د خبرونو لنډیز درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په ژغورل سوو کې شپاړس تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې ولس ولسي پاتسنوال او یو محلي پولیس وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په څرخ ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي چې په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحد ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالان وویل چې ټاکل سوې دا مظاهرې نن هم دوام وکړي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزي برخې کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سات خبری برخه هم دومره وه. حدیث پر دې سټوډیو ته راغله چې تاسو ته نور بسته اونیس پروګرام وړاندې کړي. پر دې سب ستریم شي.
مننه کور وده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو محترم اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر په نننۍ خبرونه کې مهم یوې قدرمنې میلمنې ته بلنه ورکړې چې زموږ بلنه یې منلې او په سټوډیو کې راسره ده. زموږ نننۍ میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله، یعنی تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د برخې مسؤله شریفه سلطانی ده. سلطانی صاحب، خبرونه ته خرغلی.
تشکر. شما سلامت باشین.
بخیر باشین. پیش از اینکه به شما بیایم سلطانی صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړئ او یو یک مشخصه پوښتنه لرئ. په نننۍ خبرونه کې معمولا په دریو مواردو باندې بحث کوو. یو دا چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لفظي او یا فزیکی خشونتونه ارقام داخلي چې دا زیات شوی دی او د قتل موارد دی. او دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته قضایه مراجعه کوي، دوی په څه شکل دی تر رسیدنه کوي په دغه مسالې سره غږیږو. ټلیفون شمیرې مو دی 0902255009940. سلطانی صاحب، غوښتل مې په پیل کې دا راته ووایي چې تاسو ته مشخصا په کوم مواردو کې زیات قضیه تاسو سره ثبت کیږي او به ورسره براشو چې په څه شکل دې تر رسیدنه کیږي په دې په وخت کې مهرباني.
ها بسم الله الرحمن الرحیم. قضایایی که خاص خشونت های خانوادگی هستند در کمیسیون حقوق بشر افغانستان همه ساله ثبت میشن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر خشونت های خانوادگی را از جمله موضوعات مهم حقوق بشری برش اهمیت قائل هست و کمیسیون حقوق بشر یک بخشی را به نام حمایت از حقوق زنان در چوکات و ساختار کمیسیون ایجاد کرده تا از طریق بخش ما بتوانیم به قضایای خشونت علیه زنان و برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان کارهای بهتر و موثرتری را انجام بدیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت موثریت کار ما یک فرمی را داریم که روزانه از اثر مصاحبه با قربانیان خشونت علیه زنان از این فرم‌ها استفاده می‌کنیم و یک بانک اطلاعات مشخصی را سال هاست که در کمیسیون ایجاد شده و قضایای خشونت علیه زنان در این بانک اطلاعات ثبت میشه. همه سال هزاران موارد خشونت علیه زنان ثبت میشه. تا 10 ماه سال 1396 همچنان به تعداد 3778 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از این میان 1351 مورد آن خشونت های فیزیکی است. خشونت های فیزیکی بیشتر جنبه فیزیکی داره و از جمع خشونت هایی هستند که به شکل لد و کوب، ضرب و جرح و همچنان قتل زنان به وقوع می پیونده. در قدمی بعدی خشونت های لفظی روانی است که به تعداد 1093 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و این خشونت ها بیشتر به شکل هتک حرمت، توهین، تحقیر و فحش دادن به زنان در درون خانواده اتفاق میفته و این خشونت همچنان بستگی داره به عرف عنانات ناپسند و دید محدود مردم نسبت به زنان که اینا نسبت به زنان جایگاه حقیرتری در جامعه قائل هستند و معلومات کمتری در زمینه دارن. زنان مورد دشنام تحقیر قرار میتن از این که شما زن هستی نباید مکتب بخونین و دخترایی که جوان شوه دیگه حق نداره بیرون از خانه برای شما حق انتخاب کردن رو ندارین، هر قسم تصمیمی که والدینتون بگیره شما باید تن بدین و از طرف دیگه میگن که زن زمانی که از خانه میبره باید با لباس سفید که لباس عروسیش است برایه و هر رقم شد باید به خانه شوهر متحمل شوه، یعنی با لباس سفید که امان کفن مرگ هست باید با اون می لباس خانه شوهر خود برایه و این دید مردم افغانستان نسبت به زنان هستن. در قدمی بعدی خشونت های اقتصادی هستن که این برمیگرده به غصب میراث، غصب ملکیت و همچنان ندادن مهریه، ندادن نفقه برای زنان و ای که ملکیت و دارایی زنان از زنان میگیرن و به اینا اجازه نمیدن که خودشان احساس مالکیت بکنن نسبت به آنچه که خودشان دارن و دارایی که مربوط خودشان هستن. و بعدن خشونت هایی هستن که به شکل خشونت جنسی اتفاق میفته، درخواست فعالیت های جنسی، درخواست به صورت اجباری، درخواست روابط نامشروع با افراد دیگر و همچنان مجبور کردن زنان به فحشا، اینا مواردی هستن که تحت نام خشونت جنسی ثبت میشن. و یک تعداد خشونت های دیگه هم هستن که هم گراف بالایی داره، به تعداد 557 مورد خشونت هست و اینا هم خشونت های حاد هست. اینا خشونت هایی هستن که مربوط ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و همچنان اخراج از منزل، طلاق اجباری و درخواست تفریق از جانب زنان به علت فشارهای اجتماعی و همچنین خشونت‌های خانوادگی هست.
بله، در مورد خشونت اقتصادی را شما اشاره کردین، در برنامه گذشته هم یک بحثی در این مورد داشتیم، ندادن میراث یا مهریه به زنا. در این رابطه خوب است کم جزئیات بتین که این مشکل در اواخر قسمی که در برنامه گذشته ما از لوی سارنوالی سخنگویش داشتیم در برنامه خود گفتن که نسبت به سالهای گذشته این موضوعات بلوی سارنوالی زیاد، یعنی قضایا ثبت شده، ارقام چی هست؟ ایراب
به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی همچنان در کمیسیون ثبت شده و افزایش مراجعه خانم ها در حصه تامین حقوق اقتصادی و همچنان شکایت از خشونت اقتصادی ناشی از بالا رفتن میزان آگاهی خانم ها هستند. هنوز زمانی که آگاهیشان نسبت به حقوقشان بلند بره و بفهمه که ما حق میراث داریم، حق ملکیت داریم، حق داریم که همو درآمد و دارایی خود ما داریم، خود ما باید تسلط بر مال و ملکیت و دارایی خود داشته باشیم. زیوراتی که ما داریم مربوط ما هست، حق ما مهریه داریم، حق میراث داریم، حق نفقه داریم که در قانون تحفیز شده. هر قدر سطح آگاهی زنو بلند میره، همین قدر میزان مراجعشان بیشتر میشه. و خوشبختانه در این زمینه اجراءات بسیار خوبی در شهرهای پرجمعیت افغانستان از جانب نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت میگیره و تعداد زیادی زنان هستند که امروزه به حقوق اقتصادی خود رسیدن و از اینا کمیسیون به صورت جدی برایشان دادخواهی میکنن و با مساعدهای حقوقی همچنان در بعضی شهرها دسترسی دارن. اما متاسفانه در تمام نقاط افغانستان زنانی که شاکی هستن با مساعدهای حقوقی دسترسی کمتری دارن و اینا دسترسی یعنی وسیع نمیداشته باشن با مساعدهای حقوقی.
بله، در رابطه با اجراءات گفتین که تا حد کمیسیون راضی است، اگر مشخصا بگوین که در کدام موارد، به خاطر که ما گزارش های داشتیم که اکثرا در مناطق دوردست کسانی که همین خشونت های را که شما فهرستوار گفتین مراجعه میکنه به یک شکل شاکی هستند، در رابطه با اینکه به وقت رسیدگی نمیشه یا به شکل دوگانه برخورد میشه در این رابطه؟
به علت موجودیت عرف عنانات را پسند، حاکمیت عرف عنانات را پسند و همچنان ضعف در حاکمیت قانون در نقاط دوردست افغانستان ما مراجعین کمتری داریم به ارتباط خشونت علیه زنان. این به این معنا نیست که در خمکساحات خیر و خیریت از هیچ گپی وجود نداره. مشکلات خیلی زیاد دامنگیر زنان افغانستان هست. حتی فضای نفس کشیدن برای زنان در خانه بسیار ضیق است و محیط خانه یک محیط ناامن برای زنان افغانستان هست در بسیاری از نقاط افغانستان. یک دلیلش موجودیت عرف عنانات هست و دلیل دیگهش عدم اعتماد میان مردم میان حکومت هست، چون اجراءات در نقاط دوردست افغانستان اجراءات بسیار شفاف نیست و مساعدت های حقوقی بسیار کمی در اختیار زنان افغانستان قرار داره و زنان اگر از خانه برایه و به شکایتشان رسیدگی صورت نگیره و اینا دوباره برگرده به خانه حتی کشته شدن تعدادی از زنان افغانستان و این خودش باعث ایجاد وحشت ترس در میان زنان هستند که اینا جرأت نمی کنند که از خانه براین و شکایت بکنند، چون اعتماد ندارند که به قضایشون به صورت درست رسیدگی صورت بگیرد.
و در رابطه با این که شما گفتین که در یک تعداد از خانه ها یا یک تعداد شمار زیاد از خانه ها مسئول نیستند زنان، اما در رابطه با شهرها یا ادارات مختلف چی فکر میکنین که چقدر یا کاری که میکنن مسئول هستن یا در کل در جامعه ما شما؟
خب متاسفانه فضای زندگی برای زنان در افغانستان یک فضای بسیار ضیق است در کل. این ضیقیت و ناامنی محیط خانه شروع میشه. وقتی ما سالانه به تعداد 5 یا 6 هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت کنیم توسط 14 دفتر خود در 14 ولایت افغانستان، که 14 ولایت افغانستان نمایندگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان وجود داره در همین 14 ولایت و این نمایندگی در اختیار 34 ولایت افغانستان هستند، یعنی شما مطمئن باشید که از بسیاری ولسوالی های افغانستان دسترسی نداره به کمیسیون، بنا نمیتونه بیای خود برسونه. وقتی ما سالانه از یک تعداد ولایت ما به تعداد 5-6 هزار مورد خشونت دریافت کنیم، حسابیت میسازه که محیط خانه چقدر ناامن هست.
بله.
این خشونت ها اکثرش خشونت هایی است که از درون خانه به وجود میاد.
سلطانی صاحب ببخشید به شما پس بر میگردم، ببخشید گپایتان قطع کردیم. یک شنونده داریم، قاری صاحب پشتون مهربانی. قاری صاحب خبرون تخرقلی.
تشکر محترم محمد علی فردی استاد، سلام و علیکم کوم در دادر آزادی را دو طول کار کوم کو ردون کو تا استاد سو غلی ملمنیت سلطانی صاحب سلام و علیکم در شما موضوع متکل د بیان د تا تخوال موضوع د علی فردی تا تخوال خو صدا ستا دیر هم دی باز خوشنطه نشی د سوزو په مقابل کې کیږي خوند یادمن دو موږ بار بار د خلکو ته ویلي دي بار بار چې شده یو خور ده شده یو مور ده دی پرجد باید خوشنط و نیشی آغا شان که خیلی تربیه کردی دی آغا پسران آغا پوهان چه اون تاو ده پوهی که نا خیلی تربیه کردی دی آدم علیه سلام که تلا پیدا که یوای ورسر پیدا که نا عدب داده چه اوز ما خوشنط و نشتا پا بازی موقع که آغا تا میراز تاول کول یا دا ایوان پشکل خواست کول یا سنچی خوشنط ورسر کول یا دا کورمه خوشنط ورسر کول با آغا مخزیری چی شاید دا پاتیرو پسرندوالی خوام ما رسیده اینه دور پسرده نو ساسو نلمنو سو ساسو نلمنی چې پښتنه دا د خوري د قضیې په سرندوالۍ کې یا څنګه سره سلطي یا څنګه سرندوالۍ ته ماري ته کوي څومره نشي د جوړ سره سره د ورته سره د داخه یو خبره او دومره پښتنه مې دا ده چې په بعضي مواردو کې زنانه هم د نورو پر د نورو پر ضد باندې خشونت کوي دا کورنۍ خشونت دغه قضیې هم ساسو په حقوق بشر کې سو سوي دي کنه دي او که سو سوي دي څومره شلګي ورته سویه ده او دا امن خونې چې جوړې شوي دي دغه د امن خونو څومره د ښځو د خشونت په کموالي کې یا دوی د امنیت په کموالي کې رول لوبولی دی.
بلې ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب څخه. قاري صاحب فکر کوم درې پوښتنې لرلې. بلاوریدونکی تر څو چې وصلېږي سلطانی صاحب پوښتنې به تاسو یاداشت کړې وي د مهرباني وکړي.
تشکر از جناب مولوی صاحب. در قسمت خشونت های خانوادگی آدرست است. ما قبلا هم اشاره کردیم که خب ناامنی از محیط خانه شروع میشه. ما قضای هم داریم که نه تنها در محیط خانه اما در کوچه و بازار که زنان مورد آزار وضعیت قرار میگیرن، آزار وضعیت فیزیکی، آزار وضعیت لفظی و روانی، از کتک زدن و مثلا فحش دادن و مطلق گفتن بالای زنان شروع میشه که به آزار وضعیت خیابانی بیشتر مربوط میگرده. حتی قضایی هستم که در ادارات دولتی زنان مورد خشونت قرار میگیرن. خشونت های جنسی در جامعه افغانستان به یک نوع رفتار معمول تبدیل شده که هم مایه نگرانی است و کمیسیون بارها در همچه قضایا دخالت کردیم. با توجه به اینکه افغانستان یک جامعه سنتی هست و قضای زن بسیار قضای حساسیت برانگیز هست، بنان به علت عدم مسئولیت کاری حتی زنانی که در ادارات هم مورد بدرفتاری قرار میگیرن یا شکایت میکنن اما نمیخواین شکایتشون رسمی شوند و میترسن از اینکه کارشون از دست نتن. و قضایایی که در محاکم افغانستان و در سارنواله ها راجع میشه، در شهرهای پر جمعیت افغانستان، در جاهایی که سیاست جنایی افغانستان بسیار جدی هست و اینا مثلا مکانیزمای بسیار درستی رو روی دست دارن بر تطبیق حاکمیت، برای تطبیق قانون و تلاش برای حاکمیت قانون به خرج دادن، کمیسیون تا جای راضی هست. اما مسئله ناامنی بیشتر باعث تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات میشه. مثلا ما در سال 1396 به تعداد 231 مورد قتل زنان ثبت کردیم، مستند ساختیم که از میان 231 مورد قتل زنان 120 قتل ما قتل که بود که ناموسی صورت گرفته بود، یعنی با انگیزه ناموسی و دفاع از ناموس. و قتل های ناموسی به قتل های گفته میشه که مشخصا از طرف اعضای خانواده صورت میگیره، یا پدر دخترش میکشه، یا شوهر زنش میکشه، یا برادر خواهرش میکشه. این قضایا قتل های ناموسی هست که 104 قضیه ما مصرت مشخص در سمت شمال افغانستان داشتیم و 50 قضیه در زون جنوب افغانستان، 34 قضیه در زون غرب افغانستان، 28 قضیه در زون شرق افغانستان و همچنین 15 قضیه در مناطق مرکزی افغانستان داشتیم. البته تنها قضایایی هستن که توسط کمیسیون مستند شده. شما میبینید که جریان مستندسازی یک جریان و یک پروسه بسیار طولانی هست. یعنی با تمام قضایایی که در کوچه و کنار افغانستان اتفاق میفته ما رسیدگی کردن نمیتوانیم و جریانش بسیار طولانی هست. ناامنی هم اجازه نمیده که همکاران ما به ساحه برن. تعداد زیاد از قضایا کتمان میمانه و اصلا پلیس برای کشفش هم موفق نمیشه که کشف بکنه و سرنوالی همچنان مشکل داره. در قسمت رسیدگی به همچ قضایایی که بسیار حاد بودن، 29% قضایا در غرب افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفتن، 50% در شمال شرق افغانستان، 56% در جنوب و جنوب غرب افغانستان و 30% در شرق افغانستان و همچنان 67% قضایا در مناطق مرکزی افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته. متباقی قضایا از رسیدگی قضا و سارنوالی باز مانده و عاملینشان هنوز هم به پنجه قانون سپرده نشده. یعنی هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هست، به وضوح دیده میشه و خودش زمینه ارتکاب جرایم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر میسازه.
بله. و یک سوال دیگه که بحث خشونت علیه زن از طرف مردان مطرح بوده، اما یک بحث دیگه که جدی هم هست، بحث خشونت علیه زن از سوی زنا که قاری صاحب هم به این مسئله اشاره کردن که چی موارد قضایا دارین و برزی چطور رسیدگی شدن نشده دیگه.
خشونت علیه زنان یک خشونت، یک پدیده اجتماعی هست. در بروز خشونت علل و عامل اجتماعی بسیار موثر هست. بسپینان. خوشنط در درون خانه تنها از جانب مردان نبوده، از جانب خوشو و نانو و حتی اقارب زنان هم اتفاق افتاده. به دلیل ای که امی خوشویی که بالای عروسش خوشونت میکنه یک زمانی مورد خوشونت از جانب شوهرش بوده و ای به عنوان یک هنجار نشکفته در دارون خانه رشد میکنه، در اجتماع باقی هست که یک کسی که وقت خودش مورد خوشونت قرار بگیره یه عقده‌ای بار میایه. بنانی دنبال یک فرصت است. زمانی که عروس یک عروس در خانه میاره کوشش میکنه خودش اون موقدر سر عروس خود باید تنشین بکنه. بنان علل عاملش هم بستگی داره به اینکه خودش در زندگی چقدر توهین شده، چقدر تحقیر شده و چقدر مورد خشونت قرار گرفته.
بله سلطانی صاحب، شما پس بر میگردیم. وطن دوست صاحب را سر تلفن بلی که وصل شوه. سلام سری مشه میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبرون تخرغلی
اورورا تاب سلامونه مېرمنې ته سلام کومه.
وعلیکم السلام.
او موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانانو د تاریخ تاریخ نه او داسې اوسو کوم چې نه خپم نه سي د مېرمنې زړه پښتنه کومه چې دا هر وخت کنه دا نړۍ د کومه دغه بشر دوستانه حقوق او دغه چې یادې کنه نو موږ تاسو کچېته د خدای کلام او صحیح سر راټین کو او د رسول الله صلی الله علیه قدم باندې قدم کیدو نا خو موږ مونږ چې خلک ډېر زیات حق لري او خلک تعالی پاک دومره حق ورکړي چې خپل کور دی ګور خپل خاوند ورته غلام مزدور نیولې ده او سره له بچو او دوه مده خبر نه بچي چې خیر الله ډېر لا د غربانو لغه باندې کو دا د نارینه هم حقوق تاسو ته کلب کې بیان کړی کنه دا کوم خلک چې ورو ناروا کوي ورو غلا د خاوند دی اجازه نه د خاوند دی د حقونه دغه کوي کنه دا چیرای کین نو د دې تاسو څنګه کړی اوس پورې کنه او دا کومه یو څه مخکې خبرو کې ځاګه کوم زنانه وته زه ګور شو چې تا کابل کې
بله امن خونی
نبی علی سلام خو فرمایلی دي چې بس بیخي زنانه ته د یبان دي قدم کې خودل نه دي فکر د خاون د اجازه نه نبی چې کله شپې کې نه د غردانو پلاس کې به چې موږ تاسو له دومره کوشش وکړو خیر ده چې د رسول الله سره په قدم باندې قدم کېږي
موږ
تاسو ټول استنه به اواري شو
مانا نواتن دوست استاس پختن مواخسته بفرمایید سلطان صاحب.
تشکر از جناب وطن دوست. موضوع در مسلمان بودن ما کشکی وجود نداره، همه ما مسلمان هستیم، اما متاسفانه کار ما مسلمانی نیست. وقتی ما ادعا میکنیم که ما مسلمان هستیم، دین مقدس اسلام حقوق بسیار زیاد برای زنان قائل شده و شما اگر متوجه شده باشین حضرت پیامبر گرامی اکرم زمانی که دخترش به ازدواج میداد بسیار سر رضایت تاکید داشت، چندین بار از دخترش مشوره خواست تا اینکه او رو به ازدواج داد. بنابراین موضوع رضایت در ازدواج نه تنها امروز ما به عنوان یک ارزش حقوق بشری سرش تاکید میکنیم که 1400 سال پیش دین مقدس اسلام تاکید کرده. دین مقدس اسلام خیلی تاکید کرده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها ما شما را از زن و مرد آفریدیم. وقتی که زن و مرد خداوند خلق کرده هیچ گونه تبعیضی یا فرقی یا تعصبی نباید میان زنا وجود داشته باشه، به خاطر موضوع زن بودن جنسیتش، به خاطر موضوع زبانش، به خاطر موضوع قومیتش نباید ما فرقی و یا همچنان ظلمی در حق زنا روا داشته باشیم. امروز شما میبینید ازدواج حتی از یک ولسوالی تا دیگر ولسوالی بین مردم افغانستان جرم است. مگر کسی که از غزنی باشه او نباید با یک کسی که از لوگر باشه ازدواج بکنه، یک پشتو زبان نباید با یک ازبک زبان ازدواج بکنه. اینا چیزهایی هستند که در قانون مردود هست، در دین مقدس اسلام مردود هست. دین مقدس اسلام میگه که تحصیل بیاموز ولو در چین باشه، که در سابق چین دورترین نقطه دنیا بوده، یعنی که تحصیل زمان و مکان خاصی نداره. و امروزه خیلی از خانواده ها سراغ داریم که دخترانشان برای سفر به بیرون از افغانستان اجازه نمیتن. یک دختر زمانی که مکتب تا صنف 6 خوان میگه جوان شده در خانه باش. پس این ثابت می‌سازه که کار ما مسلمانی نیست، اما خود ما مسلمان هستیم. دین مقدس اسلام سر موضوع اسیرای جنگ چقدر تاکید داشت. زمانی که نه در صحنه نبرد یک تعداد افراد به عنوان اسیر می آوردن، دین مقدس اسلام تاکید داشت که وقتی یک نفر از طرفای مخالف بتونه 10 نفر مسلمان با سواد بسازه اینا رو رها کنین. یعنی اینا اینقدر یک دین مترحم، دین دلسوز و دین مهربان است دین مقدس اسلام. که امروز ما اونمو مهربانی رو نه نسبت به اطفال خود داریم، نه نسبت به زنان خود داریم، نداریم این مهربانی رو در خانه. زن به عنوان کنیز نگاه میکنن، حتی در درون خانه زمانی که عروس میاره او فقط فکر میکنه که یک مزدور کار است، با او به چشم ودیده توهین تحقیر نگاه میکنن. عروسی که مثلا طفل دختر به دنیا بیاره او مورد خشونت است که تو چرا طفل دختر به وجود آورده، در حالی که در تعیین جنسیت شما از نگاه طبی مردم معلومات ندارن و این وظیفه دکتر صاحبان ما هستند که باید تبلیغ بکنن که در تعیین جنسیت نقش بیشتر از جانب کیست و چه فرق میکنه که اگر طفل دختر ما زیاد باشه طفل پسر ما کمتر داشته باشیم. آیا دختر آدم نیست، انسان نیست، او نمیتونه درس بخونه، او نمیتونه کار کنه، او نمیتونه محبت و عطوفت نسبت به والدین خود داشته باشه؟ خب به نسبت به شک نیست، اما در مسلمانی ما متاسفانه ما نتونستیم مسلمانی خود را درست ادا بکنیم.
بله، و موضوعی که اشاره کردن که گویا در بعضی موارد زنا باعث ازی میشه که به یک شکل زمینه را مساعد میسازه که علیه خشونت شوه. اما پیش ازی که به این سوال جواب بتین یک شنونده را میگیریم. سلام، ستړی مشه، لکم زینه ماری کنی ولی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خراغ له
تاسو سلامته غواړم. هغه د امن خونې ورته دا تاسو پښتنه کړی را چې دغه خزمه د باران را واخیسته ناویتم کې نه ولیدې، نو تاسو خدا وګوره هغه څه چلته کیږي. زه د فاتح کلام دی وجه نه په خوله نه شم ویلې.
نوم مچه دا او بخیل کم زینه ماری کنی ولی
سلیم دی خوص نپردی که کم
خواه منه نست از پختانه منگ واخستلا یو بلا وریدون که دابم را واخلو. بله سلام، خبرون تخر اغلی.
علیکم السلام، فیصل سلام و نوائم.
و علیکم. مخکل دی چی موضوع بانی راشو او راڈی واز دی بند که چی واز دی نکاس کی ورو
نه رادیو بند.
اوه مهربانی، اوکی.
گل محمد جم در نمروز خوبی درست آلی سر بسر کلاس
که خر اغلی خبرانی تا
برسرم دا که آر مالا کسان یکی در خور پا بارکی در شوز آغایتون و ترکم در نارینا پا بارکی مرزیال افاق فرمای آدیجال و قوامون را نیسا مطلب نارینا چی در حکیمانی پا شوز بینی.
بله
او پاده شده شده پا باره که در ردیش با دیده کوره تخوه نوزی و قرمه که بیوتی کنه ولا بر رجل که بر رجل جاهلی دیده تا کور که کسینه و ایسی بایان که چون بل علم و لوی بسین در رسول الله سخم او در غرکان در صحابه کرام و در زاج متحرات سخیر بیتا خوشده خدا باری.
بله من نکم پا خیر که ما واس قطو اصل شخو استاس پختن مواخستله. بفرمایید سلطانی صاحب، دوشنه منده ما بودن.
در قسمت یک بخش سوال از یک شنونده قبلی موندن که زنان خودشان باید خوشنود بشن. شما ببینین در زندگی خانوادگی انعطاف‌پذیری خیلی مهم هست. وقتی دیگ در خانه یک شب می سوزه، غذا خام میمانه، درست پختن نمیشه، لازم نیست که مرد بیاید در خانه زنش را کوب بکنه. شاید امی زن روزی نبوده که غذا بسوزه یا مثلا نمکی دیگ شور شوه، شاید از روی اشتباهی و یک سهلنگاری اتفاق افتاده باشه. لازم نیست به خاطر از اینکه شب در خانه بیایه یک روز زن مثلا مریض بوده نتونسته چای سر وقت شما آماده بسازه او مورد لدکوب قرار بگیره. ما به دین انعطاف پذیر باشیم. منظور کسایی که میگه زن خودش باعث خشونت میشه همینا هستن. مگر وقت ما میایم در خانه مثلا چورا نمک دیگ شور شد، خودش باعث شد که ما رو لدکوب کنیم. لازم نیست به خاطر یک شور شدن نمک آلی یک انسان ما رو لدکوب قرار بده. انسانش استربایی میشه. ما به محیط خانه انعطاف پذیر باشیم، باید با همدیگر با حس همکاری، چون زن و شوهر شریک زندگی هستن، اینا در همه کار مشترکان باید پیش بره. در انصاف، در مروت، در عطوفت، در انعطاف پذیری، در مسئولیت، در همه چیز، در احترام، همش متقابلا باید صورت بگیره. احترام بله. متقابل باید در محیط خانه باشه. یک دوست دیگه ای ما سوال کردن موضوع
یک و نیم دقیقه وقت داریم بفرمایید سلطانی صاحب.
موضوع سرپرستی در خانه بود، قوام رجال قوامون علی النساء. ای از باب مالکیت نیست که مرد مالک زن هست، ای در دین مقدس اسلام موضوع سرپرستی هست. در زمانی گفته شده که مردها شهید می شدن و زنها اسیر نداشتن و حتی نه خیر، موضوع مالکیتی که در دین مقدس اسلام و سرپرستی خانواده بسیار تاکید شده بالای مردا، به خاطر اینکه در زمان جاهلیت عرب به زنها اجازه درس خواندن نبود، اجازه حتی کار کردن در بیرونخانه برشان بسیار کم بود، زمانی بودن که زنها خانه نشین بودن و او زمان به خاطر سرپرستی، به خاطر امرار معاش و نفقه مجبور بودن که مسئولیت به دوش مردا بگذاره. این از او باب هست، نه اینکه ما امروز به اساس یک برداشت و سوی تفاهم بگوییم که مردا مالک زنها هستند. این فقط برمیگرده به موضوع مسئولیت سرپرستی خانواده که امروز در افغانستان شما میبینید که خیلی از خانواده‌های افغانستان امروز توسط زنان سرپرستی میشه، چون شوهرانشان در جریان جنگ از دست دادن و بیوه شدن و اینا مجبورن سرپرستی اولادشان به دوش بگیرن.
بله، و یک شنونده ما در مورد خانه‌های امن هم یک
در مورد خانه‌های هستند که بیشتر برای زنان متضرر اختصاص داده شده و این برداشتی که مردم افغانستان نسبت به خانه‌های امن دارن برداشت درست نیست. خانه امن هم قسم که از نامش پیداست واقعا امن هست و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بالای خانه‌ها نظارت داره و هیچ گونه مشکلاتی خدای نخواسته اخلاقی در خانه‌ها وجود نداره و خانه‌ها خانمایی که اینجا هستن مستحق هستن برای یک مدت زمانی بسیار موقت در خانه ها نگهداری میشن تا زمانی که قضایشان مورد حل و فصل قرار بگیره.
بله، شریفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.